د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د او ساعت خبرونه ته خرغلست. قدر منوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پی حمله زور اخیستی. بلاول بوتو زرداری الجزیره ټلویزیون ته ویلي چې هیواد د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان جون او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو د کارګرۍ هره بڼه پای ته ورسوي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څنګه دا خبره د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په 12مه منزل کېږي کړې ده. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیون ښودلی. د بشري حقونو فعالان د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دغه شمیر ښایي زیات شوی وي. ملګري ملتونه وایي په ټوله نړۍ کې 2.5 میلیونه کارګر ماشومان شته چې ډېره برخه یې د افریقا او بیا د آسیا او پاسیفیک په هیوادونو کې دي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 2500 ډیر نور افغان بندیان په هرات کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگانه وخت ازادۍ رادیو ته تایید کړه چې پرون نږدې 100 زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول.
د ایران حکومت تقریبا 100 زندانی و امارت اسلامی افغانستان ته تسلیم کړل. د نیمروز د لارې څخه ان شاء الله د چهارشنبه پورې بیا تقریبا 2500 کسان پورې اسلام کلات کې امارت اسلامی افغانستان ته تحویلوي.
تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د نوي تړون لمخې د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپه نن کراچۍ بندر ته ورسېده. دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي پړاو له پیل وروسته د روسیې د خامو تیلو لومړی محموله ده چې پاکستان ته رسیږي. شهباز شریف بیگانه وخت په یو ټویټ کې دا خبره کړې او د روسیې د دې ګام هرکلی کړی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې لخوا پاکستان ته په تخفیف سره د تیلو ورکول له اقتصادي پلوه له اسلام آباد سره مرسته کوي. پاکستان د محل اقتصادي پلوه سختې ورځې ګالي ځکه د پورونو د ورکړې له ناورین سره مخامخ دی. او ایتالوي رسنیو د ایتالیا د پخواني صدر اعظم سلویو برلسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایتالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه، نن د 80 کلونو په عمر مړ شو. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې دي او نورو خبرونو تفصیل راځي. پاکستان تور لګولای چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستاني طالبانو حمله زور اخیستی. د دې ادعا په اړه د یو شنونکي نظر واخلو.
یو اراده ده، یو توانمندی ده، خصوصا د پاکستاني طالبانو په اړه کوو. دلته دواړه خبرې موجود دي.
د پرزیدلې جمهوریت نظام د بشري حقوقو کمیسیون د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو بندیز د بشري حقوقو سرغړونه بللې. د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د ورځې په پلمه د افغان کارګرو ماشومانو وضعیت ته کتنه کوو.
دوه کاله کې دوه نیم کاله چې په ایران کې هم په لار باندې ښه سختې را باندې تېرې شوې دي. په ایران کې د تابلو د بار د تابلو د 4 میلیونه روپۍ اخلم.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندوز کروندګر وایي سږ کال به حاصلات د ډېرو اوبو له برکته زیات وي.
کې سات دی وبو به خې زخت ډیره ده. اول کې وبلک زرا کم وي، پاسته وب زیات وسوي، شولې کو او خټکی وینډوانه ترکاری دغه شان ټول کو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حمله کې زیاتوالی راغلی. ښاغلی زرداری الجزیره تلویزیون ته ویلي چې هواده د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وای هواد کې ورستیو کې نامنی ډیره او ترهګری زی پیخي زیات شوی چې د پړه پر ټي ټي پی اچوي هغه ډله چې د دل قوله د افغانستان له خاورې ګټه اخلي او په پاکستان کې بریدو نه کوي. بلاول بوټو له الجزیره ټلویزیون سره خپل نوی مرکه کې وویل پاکستان د پاکستانی طالبانو تحریک لامنیتی او ترهګریز ګواښ سره مخ دی او لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوی په پاکستان کې بیا لابلې حمله شوې دي. هغه له طالبانو وغوښتل چې پریږدي دي د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد وکارول شي.
د کابل له سقوط وروسته موږ په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو د ډیرېدو شاهدان یو. موږ د افغانستان له چارواکو سره په فعاله توګه اړیکه کیو او ترې غواړو چې د دې ډلو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. زه په پاکستان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر کوربه وم. تر خوې موږ د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه درلوده. د دې غونډو مهم پیغام د ترهګرو ډلو پر وړاندې د ځانګړو اقداماتو اړتیا و.
د طالبانو حکومت له وایانتویانو مو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د نویو سرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر ډیر کله یې ویلي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه وګواښل شي. کله چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي ډیر کله پاکستاني چارواکي په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت خبره کوي خو تر اوسه یې د خپلو سرګندونو ته اثبات لپاره کره اسناد نه دي وړاندې کړي. تیره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غ ګردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورن کرخې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. مګر د نوموړي تر دې سرګندونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورن کرخې تر سیر ممیشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه وویلي چې یاد کډوال به کوم ولایتونو ته ولېږدول شي خو دا خبره یې کړې وه چې دوی دا کار د پاکستاني لوري د اندېښنو د راکمولو او د جنجالونو د مخنیوي لپاره کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تیر کال دا خبره هم کړې وه چې په افغانستان کې پاکستاني طالبان هر ډول امکانات لري او شمېر یې نږدې 15,000 تنو ته رسیږي خو د طالبانو حکومت یې څرګندونې رد کړې. پاکستان له دې ټولو اندېښنو او جنجالونو سره سره د طالبانو حکومت سره تعامل یې اړتیا بولي او له نړیوالې ټولنې هم ورته هیله لري. خلال جزیره ټلویزیون سره مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو د افغانانو په څنګه ډول د نجونو او ښځو د حقونو د رعایت غوښتنه هم وکړه. هغه وویل
د افغانستان په تړاو د پاکستان او نړیوالې ټولنې دریزی او دی مقتل د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتي چې د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په تړاو له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب تر هغه وړلو سره مبارزه او د همشموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې نه منلو یې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې ترینګلې او د طالبانو اوسنی رژیم له عدم مشروعیت سره مخ کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي له هغې ورځې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په پاکستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. مرسلی نرسلا د ښاغلي زرداری د دې ادعاو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي او په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې آیا په پاکستان کې د وروستیو نامنیو جرړې واقعا په افغانستان کې دي؟
د پاکستان د تیرو سلويختو کالو یا د سلور پنځو لسیزو راهیسې چې کومه تګلاره ده هغه خو د همدغه افراطیت او د مذهبي بنسټپالنې وده وه. د دوی ملاتړو په داخل کې هم ډېرې ډلې د ملاتړ کړې نو دغه هم د دې جانبي عوارضو دی. په تیرو شلو کالو کې د طالبانو د افغانستان د طالبانو ملاتړو کو خو زما په نظر تهدید دومره حد ته نه دی چې پاکستان ته ډېر غټ ګواښ پیښ کی. او البته دغه تعبیرونه هم شته دي چې بیرته هم دغه وسلوال دوی د قبایلو کې په پښتونخوا کې د ولسونو پر ضد کاری نو پاکستان تر اوسه داسې غټ تهدید فکر نه کوم چې کوي ولې د یو سیاسي لوبې په توګه استفاده کوي.
د دوه د توافق نه راهیسه چې بیا وروسته په پاکستان کې هم د طالبانو، چین او پاکستان ډېر اړخیزه ناسته او شو، په دې ټولو توافقاتو کې په دې توافق شوی چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد په ضد استفاده نه کیږي. نو اوس چې پاکستان داسې ادعا کوي، آیا طالبان د دغه راز وسلوالو ډلو د کنټرول توان نه لري که د دې ډلو او افغان طالبانو ترمنځ کوم جوړجاړی موجود دی؟
په استثنا د داعش نورې ډلې چې دي، کاغه د پاکستانی طالبان دی، حتی د القاعده باره کې ویل کیږي، یا نور منځنۍ اسیا کې چې کوم فعال ډلې دي، د دې ټولو خود طالبانو سره د همکاري پاتې شوی، ملاتړی پاتې شوی، د دې مخنیوي ډیر واقع بینانه نخ کاری، مګر د هغه لپاره چې د گاونډیانو سره، د نورو هیوادونو سره د طالبانو د امارت اړیکې ډیر خراب نشي، طالبان به اوس د ډیپلوماسۍ نه کار اخلي او هغه ته به ژمنې کوي. خو بل اړخ دا دی چې یو اراده ده، یو توانمندی ده، خصوصا د پاکستانی طالبانو په اړه که ووایو، دلته دواړه خبرې موجودې دي. یو حد پورې به د ارادې نشتوالی هم وي، ځکه چې دا د دوی ډېر قوي ریښې او قوي اړیکې لري ورسره، مګر د دې تر څنګ چیرته هغه کړۍ په طالبانو کې چې هغه پاکستان ته ډېره ژمنتیا لري، د پاکستان حکومت ته، هغې که کوشش هم وکړي، مخنیوی به ډیر عملی نه ښکاري، ځکه چې د افغانستان دغه جغرافیا بیا د منطقو کې چې دی اوسیږي، کومې قومي اړیکې چې لري په صفوفو کې، د دې ترمنځ ډېرې ژورې اړیکې د طالبانو او د پاکستاني طالبانو، نو د دې مخنیوی عملاً مشکل ښکاري. او موږ تاسو سره عمده مثال دا و چې تیر کلونو کې هم که امریکا و نړیوال قوتونه و، هغه هم ونشو کولای چې د افغاني طالبانو په دغه مناطقو کې مخه ونیسي. نو طالبان په دغه کمو امکاناتو به چې د اراده هغه سي قوي اراده موجوده نه وي، مشکل ده که مخه ونیسي.
طالبان د سیمې او ځینو ګاونډیو هیوادونو سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري، که هغه د رسمیت پیژندلو مسله وي، که هم د سیاسي تعاملاتو مسله. نو که وسلوالې ډلې داسې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي او د سیمې هیوادونه، په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه، د طالبانو له دې کړنو نه خوښ نه وي، نو دا څه عواقب طالبانو ته درلودلی شي، که هغه د رسمیت پیژندلو مسله وي که نور سیاسي تعاملاتو مسله؟
په اوله برخه کې خو به د طالبانو او د نړۍ او د ګاونډي هیوادونو ترمنځ دغه بې باوري لا زیاته شي، ځکه چې طالبان به ژمنې کوي، دوی به تاکید کوي چې موږ خپل خاوره د چا پر ضد کارول لپاره چاته اجازه نه ورکوو، مګر عملاً به یوه نیمه واقعه کیږي چې هغه به د دوی دغه د ارزښت په کمیږي سره. نو په دې اساس به د دوی او د ګاونډي هیوادونو او د نور نړۍ سره د سازمانونو سره چې کمی اړیکې دي، هغه منځ کې به بې باورتیا رامنځته کیږي. بل عمده برخه به دا وي چې د دوی رسمیت خو ډېره لرې خبره ده، مګر تر څو چې دوی ونه توانیږي، بلکې اراده ونه کړي چې افغانستان کې یو مشروع نظام رامنځته کړي د خلکو په خوښه باندې، او هغه نظام چې بیا د نړۍ لخوا په رسمیت نه وي پیژندل شوی، د دوی دغه کړنې به د اعتبار وړ هم نه وي.
په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وچه لازادی رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
د افغانستان د پرزیدلې جمهوریت نظام د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل اعلان کړی او اوس مهال په بهر کې فعالیت کوي، د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونه له بشري حقوقو سرغړونه بللې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اوس ویلي وو چې د طالبان حکومت ښایي د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د نړیوالو بنسټونو فعالیتونه ممنوع اعلان کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سنا کاکړ راپور راکوي.
د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او اوس مهال په بهر کې فعالیت کوي، د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د نړیوالو مؤسسو د فعالیتونو د بندولو په اړه د طالبانو د حکومت احتمالي پریکړه تکان ورکوونکې بللې ده. د دغه کمیسیون ویان شکرالله مشکور د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونه د بشری حقوقو د معیارونو خلاف دي.
کمیسیون مستقل حقوق بشر
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د زده کړو برخه کې هر ډول محدودیتونه د بشری حقوقو او د اسلام د سپیسیلی دین له معیارونو سره په ټکر کې، او د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د حقوقونو لاس واخلي چې ظالمانه او د بشری حقوقو خلاف.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وجهي صندوق یا یونیسف د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت ښایي د هغو نړیوالو مؤسسو فعالیتونه ودروي چې په لرې پرتو سیمو کې 500 زره افغان ماشومانو ته په 1000 محلي ټولګیو کې زده کړې ورکوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دې مسلې په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په افغانستان کې د ماشومانو لپاره په سیمه ایزو ټولګیو کې د زده کړو د بهیر احتمالي ځنډول یو ګام شاته تګ بلل دی. رویټرز خبری آژانس د یونیسف په حواله ویلي دوی هڅه کوي د هغو راپورونو په اړه نور اطلاعات ترلاسه کړي چې ګواکې د طالبانو مشرتابه نه غواړي بهرنۍ موسسې د پوهنې په برخه کې مستقیمه ونډه ولري. تر اوسه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د یونیسف او د دغه ادارې د شریکانو د تعلیمي فعالیتونو د بندولو د پریکړې په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت وایان ذبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ړنګ شوي جمهوري ریاست د پوهنې وزارت مرستیال او سرپرست آصف ننګ د پوهنې له وزارت سره په همغږۍ د یونیسف د پروګرامونو پایلې په تیرو شلو کلونو کې اغیزمنې بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروګرامونو کې د لیرو پرتو سیمو له زده کړو بې برخې ماشومانو لپاره د ټولګیو جوړول هم شامل دي.
البته می که متوقف میشه طبعا
کدا پروگرامونه ودر ول سی او بدیل نوی تبند یو توان دی کشپګ لکه ماشومان له تعلیم څخه محروم شي دا یو لوی زیان دی. خو که بدیل وی او معرفت په ملي بودیجه سره دا کار پر مخ وړي ښه خبره ده. سره له دې چې دا یوازې او یوازې یو تعلیمی پروگرام او کوم بل هدف نه درلود.
د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوره هیڅ لشپګم ټوګي پورته چونې خوانځي او د تګ اجازه نه لري او د تیر کال دسمبر میاشتې هیڅ د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د دفترونو په کارونو کې د طالبانو د لاسوهنې راپورونه زیات شوي دي. څه موده وړاندې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د لاسوهنې له امله د اپریل میاشتې راهیسې په غور ولایت کې د مرستو د ویش بهیر درول شوی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناتو نن په اروپا کې پراخ هوایی پوځي تمرینونه پیلوي. لویدیز آژانسونو دا تمرینونه چې نږدې دوه اونۍ به دوام وکړي بې ساري او د دې سازمان په 15 کلن تاریخ کې تر ټولو لوی بللي. د دغو پوځي منورو هدف د روسیې د تحرکاتو په ګډون د ځینو احتمالي ګواښونو پر وړاندې د قدرت ننداره بلل شوې. اسدالله لودین جزئیات اوروي.
ناتو د خپل تاریخ تر ټولو لوی هوایی پوځي تمرینونه د دغه سازمان د غړو هیوادونو پر ښارونو، هوایی ډګرونو او سمندري بندرونو د هوایی حملو د خوندیتوب په هدف پلان کړی دی. د ایر ډیفند درویست په نوم دغه تمرینونه د جرمني په مشرتابه نن دوشنبه پیلېږي چې د جون میاشتې تر درویشته مینیټې دوام کوي. فرانس پریس خبری آژانس لیکلی چې د ناتو د 25 غړو او متحدو هیوادونو 250 پوځي الوتکې او شاوخوا 10,000 پوځي پرسونل به په دغو نندارو کې ګډون ولري. د ناتو په متحدانو کې چې دغو تمرینونو کې شامل دي د سویډن او جاپان نمونه هم یاد شوی. دا هغه هیوادونه دي چې د ناتو غړیتوب ته په تمه دي. د دغو پوځي تمرینونو په لړ کې هوایی ځواکونو ته تر ډیره په جرمني او دغه راز چک جمهوریت استونیا او لیتوانیا کې عملیاتي او تخنیکی روزنه هم ورکول کیږي. د دغو پوځي نندارو هدف د روسیې د تحرکاتو په ګډون د ځینو احتمالي ګواښونو مخنیوي بلل شوی. خو د جرمني پوځي چارواکو ویلي پر مهال به هیڅ یو پوځي الوتکه د کالینینګراد خواته الوتنه ونه کړي. کالینینګراد د روسیې د خاورې هغه برخه ده چې د ناتو سازمان له دوه غړو هیوادونو پولانډ او لیتوانیا سره ګډه پوله لري. د جرمني چارواکو خبرداري ورکړي چې د پوځي نندارو پر مهال به د ملکی الوتکو مهال ویشونه هم اغیزمن شي. دغه هوایی پوځي تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل 14 میاشتې ته غځېدلی او دې جګړې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې دي. په جرمني کې د امریکا سفیر امی ګاتمن ویلي دغه پوځي تطبیقات د دوی د متحدو هیوادونو د ځواکونو چالاکی او سرعت په ګوته کوي او په خبره یې هدف یې د روسیې په ګډون ځینو هیوادونو ته پیغام لیږل دي. اغلی ګاتمن ویلي دا به د ډېرې حیرانۍ وړ خبره وي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ مشران دغو تمرینونو ته پام ونه کړي. د ناتو سازمان په 1949 کال کې جوړ شو چې دا مهال یو دیرس غړي لري. د دغه سازمان 9 غړي اروپایي هیوادونه او 2 نورې د شمالي امریکا هیوادونه دي. د دغه سازمان د پنځمې ماده لمخې د سازمان پر هر غړي هیواد برید پر ټول سازمان د برید په معنا بلل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو په دې برخه کې تاسو د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې تر اړوم چې ملالی بشیر چمتو کړي.
د هند اوټلوک مجلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې پر تازه راپور لیکنه خبره کړې چې وایي طالبان له القاعده شبکې سره قوي اړیکې لري. دغه کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په 15مه د امنیت شورا پر وپړنه خبر سو ویلي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او القاعده سره د افغانستان د طالبانو اړیکې هغه سي پیاوړي پاتې دي. اوټلوک د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې د راپور په حواله لیکلي چې د طالبانو ترولکې لاندې سیمو کې د تروریستانو آزادانه تګ راتګ په سیمه کې د تروریزم خطر زیات کړی دی. د طالبانو حکومت پرون یک شنبه د ملګرو ملتونو دغه راپور یو جانبه او غیر متوازن وباله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې رسنوي ته لجل سوی ویلي د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک دي چې د استقلال او د نه لاس وهنی له اصول سره پټکر کړي. طالبانو ویان ویلي د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به گاونډي هوادونو سیمه او نړۍ ته هیڅ خطر نوي او د طالبانو حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل سي. د طالبانو ویان د دوی د مشرانو ترمنځ اختلافات او موجودیت هم رد کړی دی. د اوټلوک مجلې په لیکنه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی چې په پاکستان کې یو ممنوعه سازمان دی د پاکستان د دولت پر وړاندې خونړی بریدونه کړی دی. د مقالې لیکوال په جنوري میاشت کې د پېښور پر یو جمعه حمله ته اشاره کړې او د پاکستانی طالبانو کاری بللې چې په نتیجه کې لږ تر لږه سل کسان وجلسول او شاوخوا 200 نور ټپیانسول چې ډېرې پولیس وو. د برتانیا انټرنیټي خبرونه میل آنلاین پرون په پاکستان کې ډیورن کرښه ته څیرمه د حملو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس اجانس په حواله راغلي چې د پاکستان پاوځ پرون یک شنبه ویلي تازه حمله په خیبر پښتونخوا کې پر یو امنیتي پوسټ سوي چې درې سرتیري او درې افراطي وسلوالي په نتیجه کې وجلسول. د خبرونه په وینا د پاکستان پاوځ په یو اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې چې شنبه ناوخته د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې سوي څلور وسلوال ټپیان سوي دي. میل آنلاین زیاتوي د پاکستان پاوځ تر دې حمله وروسته په دې حمله کې د داخلو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل کړي دي. پلیکنه کې راغلي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی لا هم د افغان طالبانو چې د 2023 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړ یو متحده ډله ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څار او څیړنې کمیټې نوې راپور وایي طالبان له القاعده او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره پیاوړي اړیکې لري. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لرا تا ګروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات
د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د جون 12مه د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د پداسال کې د چ په افغانستان کې ډیری ماشومان د خپل کورنۍ د بیوزلي او کمزوري اقتصاد له کبله لزده کړو به برخي شوي او درانه کارونه کوي. په دې راپور کې مو له یو شمیر د ماشومانو سره خبرې کړي.
میرے میں کم مول بھی ادھر کہ میں ایک 20 روپئے 80 روپئے کو کرتا ہوں ایک 3 جو روپئے 60 روپئے میں کرتا ہوں میں کا پیسے ایک 5 تو نو ایک 20 روپئے
دولس کلن جمشید او کچنے رو یوراز تے کابل ہواٹون خپل کورنے تے دیوی مڑی ڈوڑی گٹلو پہ ہلا ما خامی جمشید پچلورم ٹھولگی کیو چی پلاری مر شنو ہونزے پری خود او کارتے مخکڑا دای خلکو تا بوٹھو نرنگوی خوائی
چندان کاروبار نشته په پیسو اله څو روډي وشي کومګي او چاته د بوټانو رنگولو لپاره لرشو نو داسې نازونه را باندې وکړي چې لکاره موزره پد کړی زما ورور او زه دومره کار کوو چې زما کورځي او شپې پرې تیریږي.
مایوان یو بل ماشوم دی. د مایوان پلار ژوندای دی خو یې سپینګیری دی کار نشي کولای. نو مبړی ازدی رادیو ته وویل
زما پلار سپینګیری لري کار نشي کولای زه د کورنۍ ډوډۍ ورکون کیم زه باید کار وکړم.
د مایدان ورته کولای توسیدونکو 15 18 کلن محمد اجمل بیا په کار پسې ان ایران ته تللی دی. اجمل وای پلار یې ناروغ دی او دی د خپل کورنۍ د ملاتړ لپاره کار کولو ته ایران ته په قاچاقي لارو تللی دی.
دوه کاله کې دوه نیم کاله چې په ایران کې هم په لاره باندې ښې سختې را باندې تېرې شوستي، په دیواله باندې را لوستي. کاروبار مې په ایران کې د تابلو د بر د تابلو دستي څلور میلیونه روپۍ اخلمه کې اوسې چېرې کې
دا په داسې حال کې دی چې موده مخکې یو شمېر کورنۍ هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بېوزلۍ له امله اړ شوي چې خپل ماشومان ایران ته د کار لپاره ولیږي. د جون 12مه د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره نومول شوي او هر کال نمانځل کیږي. په افغانستان کې ډیری ماشومان د خپلو کورنیو د کمزور اقتصاد له امله په دوکانونو کې د موټرو د ترمیم په ورکشاپونو کې د خښتو په بټیو او نورو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې وروستیو کې په یوه ټویټ کې لیکلي چې د ماشوم کار د ماشومانو فزیکي او ذهني پرمختګ ته زیان رسوي او ټولنې باید د ماشومانو د کار مخه ونیسي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو له وزارت څخه وپوښتو چې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره څه پلانونه لري. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤل جاوید جویا د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب نه کړ. خو په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو لپاره د اشیانې په نوم د موسسې مشر محمد یوسف نواب وایي دوی په زرګونه افغان کارګرو ماشومانو ته ښوونیز او روزنیز پروګرامونه وړاندې کوي.
موږ په اشیانه مرکز کې شاوخوا 3000 ماشومان لرو. د تعلیمي او حرفوي پروګرامونو سربېره موږ ماشومانو ته د رواني او صحي مشورو خدمتونه وړاندې کوو. د روزنیز کورس د پایتره د ورسته ماشومان کولای شي خوانځي تلاشي او ازموینه ورکړي.
د ماشومانو د ساتنې د نړیوال سازمان سیف د چلډرن د تازه شمیر له مخې یوازې تیر کال په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان په کار بوخت دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تېر اونۍ د شمیر له مخې په افغانستان کې دا مهال 28.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې اونیز بس پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور. د کندوز یو شمېر کروندګر او د عمود 15 حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په سیندونو کې د اوبو په کچه کې یو څه زیاتوالی راغلی. د کندوز یو شمېر کروندګر له دولتي چارواکو غواړي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
په کندوز کې د عمود 15 حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د دې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. د یادې ادارې د اوبو د سرچینو امیر پاینده محمد نعیمی آزادۍ رادیو ته وویل
هر کال د سیندونو د اوبو د کچې معلومولو لپاره یو برنامه لرو او بیا د کرنې ریاست ته اطلاع ورکوو تر څو د اوبو د کچې زیاتوالي او کموالي په اړه کروندګرو ته خبر ورکړي تر څو په خپلو کروندو کې کښتونه تنظیم کړي. خو له نیکه مرغه سږ کال د بارانونو له وجې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر 3 سلنه زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی نعیمی له کروندګرو غوښتنه کوي د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي دوی تیر کال د ثور په میاشت کې د اوبو له کمښت سره مخ شوي وو. خوساش کال دی اوبو کچا خدا
در ولسوالی های تاقتاش گلتپه قلعه
در چارداری قلعه زال اولی بعد ولسوالی و سیمی خای د سرطان وسط په میشتو کې یو اندازه د اوبو لکه مخ سره مخ شي. خو د خان آباد دشتیارچی کلباد او د امام صاحب ولسوالی و سیمی به د اوبو لکه موالی سره مخ نشي.
د کندز یو شمیر کروندګر هم وایي چې ساش کال د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او دوی بل خپل کروندو د شول او د نورو غلو دانو ښه حاصلات ترلاسه کړي. احمد الله چې د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د دکان ادم خان په سیمه کې پر شل جری بزمکه شولې کړلې وایي
الحمدلله سه سکل په کندوز کې سات دی اوبو بخي زخت ډیره ده. اول کې و بلک زرا کم وي پاسته وب زیات تسوي شولې کو او خټکی وینګوانې ترکاری دغه شان ټول کو. الحمدلله بخي خوشاله یو چې وب ډیره ده.
سلوه کلن محمد اکبر چې د کندوز خار اړوان د بوزي قنداري په سیمه کې پر لاس جری بزمکه شولې کړلې دای هم دی اوبو د زیاتوالي لامل خوخي سرګندوي.
سږ کال پزل د خدای دی او به پریمانه دی خلک امیدونه لري چې انشاءالله هر څه به وشي او شوله بیخي هر چا وکړله نو دا اوس پهلان ولې ډکې دي نارونه ډک دي خدای ته امید لرو چې آینده به مو ډېره روښانه او ډېره ثبت راشي.
د امو د پنځمې حوزې د سیندونو اداره پر کندوز سربیره بدخشان، تخار، بغلان او بامیان ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د نوموړي ادارې د چارواکو په خبره په شمال ختیځ زون کې د بارانونو اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو پریمانه اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو ځانګړی بس 15 دقیقې پیلېږي. په نننۍ خبرونه کې به بیا هم شنون کې را سره وي او په افغانستان کې د طالبانو د پالیسیو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار د کمیټې د وروستي راپور په اړه به بحثونه ورسره ولرو. د دې خبرونه کوربه به نوریاس نوری وي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری الجزیره ټلویزیون ته وویل چې هیواد د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو د کارګرۍ هر بڼه پای ته ورسوي. د WFP افغانستان څنګه د خبره د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت چې نن د جون په 12 منزل کېږي کړي. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیون ښودلی. د بشري حقونو فعالان د افغانستان اوسني اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دا شمیر ښایي زیات شوی وي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 250 ډیر نور افغان بندیان په هرات ولایت کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگا ازادي رادیو ته تایید کړ چې پرون نږدې 300 زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د نوي تړون لمخې د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپن کراچۍ بندر ته ورسیده. دا د دوړو هیوادونو پاړي کوکې د نوي پړاو له پیل وروسته د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپه ده چې پاکستان ته رسیږي. شهباز شریف بیگانه وخت په یو ټویټ کې دا خبره کړې او د روسیې د دې ګام هرکلی کړی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې لخوا پاکستان ته په تخفیف سره د تیلو ورکول له اقتصادي پلوه له اسلام آباد سره مرسته کوي. پاکستان د محل له اقتصادي پلوه سختي ورځي ګالي ځکه د پورونو د ورکړې له ناورین سره مخامخ دی. او ایتالوی رسنیو د ایتالیا د پخوانی صدر اعظم سیلویو برلوسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلوسکونی مخکې دی چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایتالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلوسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه، نن د 60 کلونو په عمر مړ شو.
25 دقیقې.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې کمزاته کولو چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه او ښه چاره هم د دې 25 دقیقې بحث کوربه مو زنور یاس نوری هم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته مختبرم. نن په 25 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کوو. د کمیټې د شنبه په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د سیاستونو تګلارو په د هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او افغانستان او سیمې ته د تروریستي ګواښونو او یو له نورو موضوعاتو په اړه د طالبانو پر اقداماتو نیوکې کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یک شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور موندنې رد کړې. په راپور کې ویل شوي چې په ټوله کې طالبانو دی نویو ملسی زین انحصاری سیاست ته مخه کړي. په کندهار کې طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده بشپړ واک لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. په راپور کې ویل شوی د طالبانو د مشرانو په سیاست کې د بدلون هیڅ نښې نه لیدل کیږي او پلان محال کې د بدلون هیله نشي کېدای. دغه راز ویل شوی چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی. پر طالبانو دا تور هم پورې شوی دی چې د القاعده په څیر ترهګرو ډلو سره یې اړیکې تر اوسه نه دي پرې کړي او افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت ته په اشاره یې ویلي چې ترهګرې ډلې د پخوا پرتله اوس په افغانستان کې له زیاتې ازادۍ څخه برخمنې دي او افغانستان او سیمه کې تروریستي ګواښ په زیاتېدو دی. د داعش فعالیتونه زیات شوی، القاعده بیا په افغانستان کې ځان پیاوړی کوي. دغه راز ویل شوی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې هم په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته هم تهدید بلل شوی دی. راپور هم دارنګ د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور په وړاندې غبرګون کې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې اعلامې په خپرولو سره د دغه راپور موندنې رد کړې دي. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت د افغانستان د اسلامي امارت د غړو او پر نړیوال سولې او امنیت د اغیزو په اړه راپور یو اړخیز، غیر متوازن او له واقعیته لرې دی. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک او د خپلواکۍ او عدم مداخلې اصولو سره په ټکر کې بولي او غوښتنه کوي چې باید د پایتکی ورته کېښودل شي. دغه تورونه چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي، د اعلامیې له مخې افغانستان د ترهګرو پر امن ځای بدل شوی، د مخدره موادو قاچاق د اسلامي امارت د چارواکو لخوا کېږي، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاده او د افغانستان له خپلواک ولس او نظام سره ښکاره دښمني او د تیرو شلو کلونو بیا اساسه تبلیغاتو بې ګټې او مغرضانه تکرار بولي. په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامي امارت د نړیوال ټولنې د اندېښنې وړ مسایلو په اړه د تعامل دوام ته ژمن دی. دا موضوع به د خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکو شفیق همدرد او سید زاکرشاه سادات سره وڅېړو چې د ټلیفون لارې را سره وصل شوی دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیک همکار اشاره کوي چې دواړو میلمنو سره زموږ اړیکې ټینګې شوې دي. لومړی به همدرد صاحب تاسو ته درشو، تاسو به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور لوستی وي. د دې راپور موندنې طالبانو رد کړي او هغه بې بنسټه بللې دي. د دغه راپور موندنې چې د څو مامخ کې یادونه وکړه، د طالبانو له سیاستونو سره څومره اړخ لګوي؟
نوري صاحب، تاسو ته، تاسو ملما او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. نو ان خو تاسو خبره ولیدل چې په غبرګون کې اعلامیه خبره شوې ده او هر وخت چې دغه سي موقفونه د نړیوالو د خوانه په ځنګړې توګه د نړیوالو سازمانونو د خوانه کوم حالت په افغانستان کې روان دی او د کوم حالت سره چې د افغانستان خلک مخ دي کړ چې دا سي راپورونه خبريږي، نو په غبرګون کې مغوینو چې دغه سي اکسل عملونه هم شته دي. لیکن په ټوله کې په تیرو نګدو دوه کلونو کې کوم حالت چې په افغانستان کې د اورس کربلې دغه حالت د انزوا طرف ته ځي، محدودیتونو ته ځي، ستونزو ته ځي، نو زه فکر کوم چې کومې موندنې چې د ملګرو ملتونو د دې سار د ډلګۍ د خوانه شوې دي، زه فکر کوم تر یو حده پورې واقعیت ته نږدې دي، ځکه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نه یوازې د امریکا، فرانسې، انګلستان، بلکې د طالبانو تر یو حده پورې هم ملګري، یعنی هغه ملاتړي چې چین او روسیا دي، هغه هم په دغه د امنیت شورا کې غړیتوب لري. زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسنی دولت او رژیم لخوا نه، د نړیوالي ټولنې په وړاندې، امداسي د خلکو په وړاندې، د منطقې په وړاندې راپورته شوې دي، محدودیتونه وضع شوې دي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه نړیواله ټولنه د خپل غو مسولیتونو لمخې هغه په کلنۍ توګه په شپږو میاشتو کې او یا هر محل چې د دوی دغه موندنې بشپړې کیږي نو دا راپورونه خپلوي خبروي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی یو موندنې دی او د دوی یو ارخیز کار دی چې په دې کې نه تنه امریکا او ځینې هغه هیوادونه چې دوی په دغه اعلامیه کې هم ودې ته اشاره کړې ده چې دا داسې هیوادونه وو چې ګویا په افغانستان کې مخکې حضور درلود نظامي او اوس د دوی سره تربګني لري. نو په افغانستان کې خو په دې شولو تلونو کې روسیا او چین حضور نه درلود، هغه هم د دې راپور د خبرولو یو برخه و. نو زه فکر کوم ځینې مسائل په افغانستان کې شته چې نړیواله ټولنه او د منطقې هیوادونه دغه نه اندېښمن دي.
مننه همدر صاحب، کراش دغه دی راپور اغیز ته سید زاکر شاه سادات مننه چې د خبرونه کې را سره ګډون مو کړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په راپور کې که څه هم ویل شوی دی چې بشپړ واک د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. خو کراش دې خبرې ته چې خپل د طالبانو په منځ کې مشران پر هغوی اغیز نه لري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي، دغه ډول راپورونو خپرول به فکر کوي چې د طالبانو پر مشر یا مشران و اغیز ولري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي؟
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن نوریته درنل ما جناب همدر صاحب او تاسو د پروګرام تخنیکی هم کارونه اوریدونکو ته په ټوله کې د افغانستان غمیزه نننه نه ده او ډیری خیلری او د تاریخي کشالې لري. د تاریخي کشالو تر شا زموږه تاریخي رقیبان او بولم که دښمنان او بولم خامخالاسونه کار کوي، کار کړی دي او تر اوسه پورې چې د افغانستان د کشاله وګدیږي یا وګدې دوه خواته بیول کیږي، د دې تر شا عمده عامل دا دی چې هم د سیمې هیوادونه او هم د دوی حامیان پر اساس کې مشخصه کوم برتانی هیواد او امریکا تر ټولو غټ لوبغاړي دي.
سادات صاحب، خو همدر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې کې د طالبانو ځینې خواخوږي هم شته، لکه چین یادونه وکړه، د روسیې یادونه وکړه، دواړه د امنیت شورا د دایمي غړي دي.
زه به یو شی ته اشاره وکړم، هغه دا چې افغانستان کې هیڅ افغان خواخوږی نه لري. ډیر افغان د افغانستان خواخوږی مونږ په تیر 50 کلو کې تاسو راټولوي چې څوک امریکا وا، روس وا، د چین هیوادونه وو، کوم بهرنی هیواد د افغانستان په اصطلاح په ګټه باندې قدم واخیسته؟ ټولو د افغانستان د بربادۍ په خاطر قدم واخیسته، خپل د ګټو د تحفظ په خاطر افغانان قربانیان کړل.
کراشو ساده سب دزما پختنه ته مشخص، آیا دا ډول راپورونو خبرول به د طالبانو پر مشرانو یا پر مشرې چې بشپړ واک وای په لاس کې لري، په اختیار کې لري، د دوی په کړوړو کوم بدلون راولي یا اغیز به پرې وکړي چې خپل کړوړو بدل کړي، هغه پالیسي چې تر اوسه پورې دوی مخته کړې ده؟
زداده چې دغه سی او راپور د نه تایید شوی مستندات پر مبنا دی او دین خبريږي او هغه مرجع همدغه مرجع و چې په هغه وخت کې ناتو او امریکا ته په اصطلاح واک ورکړو چې پر عراق تعرض وکړو او امریکا ته واک ورکړو ناتو سره چې پر افغانستان تعرض وکړو او بي بنسټه بي ثبوت افغانستان په کې برباد شو. بن لادن هم په افغانستان کې نو په بتابات کې وژل شو، افغانستان د خاور سره خاور شو، ولسونه در پدر خاور سره شو تر نه پوری. زما منظور دا ده چې هغه څوک چې فند ورکي هغه دستور هم ورکي په نړیوال سازمان کې تر دې به د پوره کا چین او روس هم کوم خپل هغه ولري هغه تاثیرات په دې فعلی حالت کې تاسو ګورئ چې خپل روس په تاثیرات کې د ټول غربي نړۍ د پانه بنان یعنی تر دې ربی د پوری دغه نړیوال سازمان د دې په لاس کې او د دې د ګټو تحفظ لري. بل شک چې افغانستان کې ډېر ستونزې شته، بل شک چې طالبان کې د نه نهایت زیات ستونزې شته، د افغانستان د ملي ګټو خلاف حرکات کې موجود دي، لکه د نجونو د مکاتب ودرونه او د دې کار نه کونه، دا ډېر زیات نیمګړتیا غلطه شته. خو په دغه اساس موقع چې د په اصطلاح د نړیوال سازمان د یو شی تلمن وکی ته افغانستان ګواکې دی یو قومي جګړه یا ژبنی جګړه پاته تشویق یو بیايي، دا د افغانستان د تاریخ سره او د افغانستان د خلکو سره به ډیره تر جفاوی کداف یو کار د پاره، یعنی په اور باندې پټول اچول.
دا ډیره خطرناکه وینم د افغانستان د راتلونکي لپاره.
مننه سادات صاحب. هم در صاحب د راپور کې د طالبانو په منځ کې د ځینو اختلافات یادونه هم شوې ده، زبیح الله مجاهد دا رد کړی دي. په عین حال کې ویلی دي چې په د راپور کې ویل شوی چې طالبانو دوهم ځلی وخت له رسیدو وروسته یو انحصاري سیاست غوره کړی، یو قوم محور سیاست غوره کړی، او هغه د نوی ملسیزي واکمنۍ ته ورته دی. آیا ورسره موافق یاست؟
زه فکر کوم چې د طالبانو کوم مفکوره چې د هغه په قومي بیس باندې ولاړه وي، ځکه په تیرو تقریبا 28 کلونو کې چې د سهري کرامسته شوی دی او لکه څنګه چې په ټول هیواد کې نفوذ کړی دی، هغه په قومي بڼه باندې نه و، یا د قومي بلېوالتیا له مخې نه و، بلکې هغه د ایدیالوژۍ د مخې نه و، چې هغه یو اسلامي او دیوبندي نظریه و. په دې اساس باندې په ګوډ ګوډ کې ورسره هغه خلک چې ودغه مفکورې ته وفادار وو یا علاقه مند وو، د دې سره یو ځای شوی دی. او موږ ګورو چې په ټول افغانستان کې د هر قوم او د هر توکم په دغه تحریک او ډله کې خلک شته. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې ځینې مسائل به دغه لکه څنګه چې اشاره ورته وشوله هغه به هغه وی ناسم وی، لیکن د ځینو مسایلو سره زه فکر کوم چې هغه روښانه شته دي.
هم در صاحب دغه راشه د طالبان چې نړیوال ټولنه پر لپسې غوښتنه کوي د نورو ترڅنګ د ښځوونجونو د کار او زده کړې د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټولګډونه حکومت کله چې راجو د خبرې ته دغه ټولګډونه حکومت چې نړیوالې غوښتنه کوي، کچېره تاسو ویل چې طالبانو نظریه پر قومي بیس باندې نه ده، بلکې یو ایدیالوژي ده چې دوی مخته وړي او ټول قومونو غړي پکې شامل دي. آیا حکومت هم ټولګډونه کېدای شي لکه خپل چې طالبان چې ادا کوي؟
په هیڅ صورت حکومت ټولګډونه نه ده، بلکې د یوې ایدیالوژي او د یو مسلک او خلکو ته هغه چې ځانګړې شوی دی. تاسو ګورئ ټول ادارات دي، هغه مسلکي دي که غیر مسلکي ادارې دي، هغه تقریبا دی وی ایدیالوژي خلک یا هدا خلک په وطني استلای وایو ملا صاحبان پیږي چې دي هغه نسب شوی دي. یعنی معنی دا ده چې دوی ټول چارې چې دي هغه د ملا صاحبانو سره دي. یعنی مسلکي خلک دوی په کابینه کې، دوی په نورو فنی مراکز او ځایونو کې نه تر سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې دغه حکومت نه واځي هغه په قومي لحاظ باندې چې دوی فکر کوي، موږ فکر کوو انډول نه لري، یعنی معنا ټول شمول نه دی، بلکې په مسلکي لحاظ باندې او په کاري لحاظ باندې هم موږ وینو چې ډېر نیمګړې دی او یو طرفه دی. نو په دې اساس باندې دا خبره کولای شو چې کار اهلي کار ته نه دی سپارل شوی، او دا خبره تر اوسه لکه دوی چې وایي چې د روسي او سرپرست حکومت او دولت هغه قوانين تر اوسه پدې نه جوړ شوی، او خلکو ته واضح تګلارې چې هغه که بهرنی سیاست وي که داخلي سیاست وي، د دې په اړه باندې تیر دوه کلونو کې د خلکو ته څه نه دی ویل شوی. ډېر مسایل چې نیمګړي دي تر اوسه پورې د خونځو دروازې چې دی مغه سي د جنکیانو پر مخ باندې تړل شوی دي، پانتونونه بند شول، ډېر محدودیتونه نور وضع شول، خلک وکړوالې ته مجبور کیږي، نور کاری محدودیتونه چې دی په خلکو باندې وضع کیږي، هغه مسلکي خلک چې په اداراتو کې کار کوي ورستر بلی دی غیزه نه استل کیږي. نو زه فکر کوم چې بالکل په دې کې وینې انحصار شته، خدای انحصار چې دی هغه قومي باندې نه لري، بلکې له بده بخته تاسو یو باندې لري چې دوی یو ایدیالوژیک انحصار شته تر اوسه کړی.
مننه هم در صاحب. سادات صاحب، کرا شو د افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه چې په دې راپور کې اندېښنه څرګنده شوی، ویل شوی چې لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوی دي، په دې هیواد کې د القاعده په څیر ترهګری ډلې له ډېرې ازادۍ څخه برخمن شوی، طالبانو دغه راز القاعده سره خپلې اړیکې ساتلې، او دغه راز په خپلو لیکو کې هم په دې ویل شوی چې د القاعده ځینې غړي ګمارلې دي. البته لانګ وار ژورنال هم په دې اړه راپور ورکړی دی، د څو مواردو یادونه کړې ده. کراشو په افغانستان کې ترګرو ډلو موجودیت چې کوم نوې خبره نه ده، په خوانی حکومت کې هم ویل کېده چې شاوخوا شل بهرنی ترګری ډلې په دې هواد کې فعال دي. خو دا ځل ویل شوی چې دا به افغانستان او سیمه ته ګواښ متوجه کړي، ځکه چې دوی ویلي دي ترګری ډلې په دې هواد کې فعالیت په زیاتېدو دی. آیا خبره هم داسې ده؟
پرته له شکه چې په افغانستان کې د تیرو څه د پاس څلور لسیزو نه راپېخوا د دې مسایلو شتون شته دی. ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا یوازې د افغانانو زیږنده نه ده، په دې کې نړیوال او د سیمې هیوادونه ککړ دي. په ځانګړې توګه زموږ دوه ګاونډیان پاکستان مشخصا او ایران په دې کې ککړ لاسونه درلودو او هر هیواد خپلې ګټو لپاره مختلف توتی زیګولی او کلی دی. په افغانانو باندې، په افغانانو کې خدای دا وخیارتیا او بیداری راولي چې خپل ملي ګټو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي. د دین مسایل د هر چا خپل ده، د ایدیالوژۍ مسایل د هر چا خپل ده. موږ د کین اړخ او د خیار خي ناسالمه رقابتونو قربانیان شو او لس پاستایستوب ځکه خبره کوم. نو بنا ان اوسنۍ حالت کې هم زده دغه ډلو شتون نشم ردولې، ځکه په گاوند کې بیا هم امر ککړ لاسونه شته وینم چې پاکستانی نظامیان خپل ګټه د پاره تر ډیره ویره پورې تلای شي. ایران حاضر کیاستاس واورې د چتو وخت مخکې د ګډه پاره چې افغانستان کې هر څوک وی کړه نه طالب دی، کړه پرونه جمهوریت او کابل پرونه د ډاکټر نجیب الله نه تو مو تاسو د افغانستان د ملي ګټه د پاره قدم پورته کوي. خامخا گاونډیان هغه ته په نظر نه ګوري او مختلف پالمی ورته جوړي چې هغه بر نړۍ ان او تو زلي راغونړولو. نو اوس یو ځل بیا که تاسو پام کړئ سره د د حاکم نظام د بیرو پالیسیو خلاف یم، بیرو شیان ته ورته په اصطلاح نیوکه کړی او هغه د یو منطق په اساس کړی، د نړیوال قوانینو پر بنسټ میکړي. لکن دلته چې اوس کله تاسو ویني چې افغانستان کې کله هم لږ امن راځي یا کله د بنسټیز کارونو کار پیلېږي یا د اوبو د مدیریت خبرې کیږي، نو خامخا د سیمې هیوادونه او د دوی باداران لاس په کار شي چې دا نظامونه باید رنګ شي. تاسو په تیر نظام کې هم ولیدل چې عین قصه وشوه، د څلور څلوېښت پروژو اعلان وشو د اوبو د مدیریت د کنټرول په څلوېښت ولایتونو کې، په کال کې دننه یې په اصطلاح نظام را چپه کړو او دا بل چا نه دی کړی. دا نړیوال وکړو، دا که دا نړیوال سازمان شتون لره په هغې وخت کې سترګې ړندې وي چې دا د قطر دا معامله چې کېدله په هغه وخت کې دا ولې ګونګی وو، ولې په هغې وخت کې چپ پاتې وو.
سادا صاحب مننه. همدر صاحب تاسو پکې وای د لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، یو ډله چې په حملو سره خودلې چې په افغانستان کې حضور لري هغه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ده چې د ډیرو حملو مسولیت اخیستی دی او نړیوالو د افغانستان ګاونډیانو هم د دغه ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. کراشو دته چې آیا طالبان هغه څه چې وایي چې هیڅ ډلې ته به ترګر ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د تروریستي بریدونو لپاره کار واخلي، آیا طالبان دا وړتیا لري په خپله که چیرې نړیوال ورسره د امنیت په ټینګښت کې همکاري ونکړي، آیا استخباراتي معلومات شریک نکړي یا په نورو برخو کې؟
زه فکر کوم چې د داعش مسله چې دا یو بیل بحث دی، ځکه داعش یو نوم دی او د منطقې د استخباراتو دخوا نه دغسې کارونه په تیر کې هم شوي دي او یوازې د یو سمبول لاندې هغه خپل اهداف چې دي مخکې هم بیول شوي وو. پخوا په دې تیرو شلو کلونو کې چې کوم پیچلي بریدونه د افغانستان په مختلفو برخو کې کېدل، زه فکر کوم د هغې تر شا هم چې اوس کومې موندنې دي هغه ښایي چې د سیمې استخباراتو لاس درلود. اوس هم د نفوس په لحاظ باندې، په فکري لحاظ باندې، د داعش کوم فکر او کومه ایدیالوژي چې ده، د افغانستان خلک ودې ته ډېر زیات متحد نه دي او هغه تنلارې فکر سره ډېر زیات یعنی عمل نه دي. یعنی کوم داسې ځای نه لري په افغانستان کې چې سړی ګوته ورته ونیسي چې یا پلانکی ولایت او پلانکی ولسوالۍ او سیمه کې ګواکي هلته به شتون لري. لیکن په دې وروستیو کې چې په شمال کې کوم حالت رامنځته شوی دی، دا هم زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو یو ستراتیژیک اهداف د منطقې او د سیمې لپاره دي. نو په دې اساس باندې دا ټولې هغه استخباراتي لوبې دي
چې شته دی په دې منطقه کې. او بل د ځینو ترهګر روډلو موجودیت په خپل تاسو د ایمن زواهری دی مرموز مړین نه خبر یا چې تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څه ډول وژل شو او څنګه کابل ته رسیدل وو. او همداراز د ځینو نورو وسلوالو یادونه کیږي او دوی حتی تصویرونه او گزارشونه په دې اړه په نړیوالو رسنیو کې خبريږي. نو دغه موجودیت خوره دیدل نه شي، لیکن دا چې د دوی زور نه پیرسیږي یا پیرسیږي هغه بیله مسله ده، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې دغه ډلې تر څنګ همدغه جنګیالیو چې دی اوګه په اوګه مبارزه کړې ده او د دوی سره یو ځای قرباني ورکړې ده. نو د دوی کچیرته په وړاندې باندې مبارزه کوي یا په وړاندې باندې کوم مثلا محدودیتونه وضع کوي، نو بیا هغه د لاندې جنګیالي چې دي صفونه چې دي چې دوی د ایډیالوژۍ له مخې سره راټول کړي دي، هغه کې بیا مشکلات پیدا کیږي. نو د دوی مشران هم تر یو حده پورې صحیح ده چې د منطقې د هیوادونو سره ځینې تعهدات غیر رسمي او استخباراتي لري، لیکن په عمل کې د دوی په وړاندې باندې اقدام ځکه نشي کولای چې په صفوفو کې اختلافات رامنځته کړي.
ډیر وخت نه لرو، یوازې څلور دقیقې پاتې دي. همدر صاحب ساده ست تاسو ته به همدر شو تاسو غواړم وپوښتم چې دغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې چې دغه وروستی راپور خپور کړی، همدې کمیټې د طالبانو پر لسګونو مشرانو دغه راز بندیزونه هم لګولي دي، تقریبا شمیر شاوخوا 850 تر رسیږي. په دې کې د طالبانو د کابینې یو شمیر غړي او نور مشران شامل دي. طالبان حکومت هم تر اوسه پورې نړیوالو پر رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان حکومت په کراتو دا غوښتنه کوي چې باید د بندیزونو له فهرست څخه د دوی د مشرانو نمونه وېسل شي ترڅو وکولای شي چې نړیوال ټولنه سره ښه تعامل وکړي. دغه راپور چې اوس خبر کړي، فکر کوي چې په نژیر راتلونکي کې به د طالبانو د مشرانو نمونه له دې فهرست څخه لری شي؟ هم در سپتا سو مهرباني بیا به صدا سپتا سو درشو.
زه فکر نکوم ځکه ورځ تر بلې دغه اړیکې چې دي نور هم ترنګلې کیږي، د دې پر ځای چې سمې شي، د دې پر ځای چې ځینې یعنی شاتګونه یا نرمښتونه د اوسني رژیم او دولت په خوانه نړیوالو ته وښودل شي، ورځ تر بلې محدودیتونه وضع کیږي، مقاومتونه کیږي، یعنی معنا په خپل هغه پخوانی او دریزونو باندې په خپل هغه پخوانی او پریکړو باندې چې تقریبا در وسلیش کاله مخکې د دوی حکومت را پرځولې وو په مغه انحصاري فکر باندې یو ځل بیا دوی ټینګار کوي. نو زه فکر کوم چې دغه واټنونه چې د نور هم سره ډیریږي او د نړیوالې ټولنې کوم اعتبار چې وو چې کومه د وکلنه پروسه چې و د دوهې او ځینو برخو دغه خبره و نړیوالو ټولنو ته خپل حکومتونو ته کوله چې ګواکې په دوی کې تغییر راغلی دی او دوی به هغه د نویمو کلونو خلک نه وي، لیکن بیا چې دوی قدرت ته ورسېدل دا ټول شیان غلط ثابت شول. نو ورځ تر بلې هغه اعتماد هم چې د نړیوالې ټولنې لخوا کوم نسبي اعتماد او هغه هم په دې خلکو باندې ورځ تر بلې کمیږي. نو زه فکر کوم چې فاصله نور هم ډیره شوې ده او دغه حالت کدا سي خبرګون چې موږ ولید دومره تون خبرګون و دې اعلامیې ته و دې فضا چې یو نرم اعلامیه خبره شوې وای او یو د جوړجاړي لار مخ کې چول شوې. نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به حالات نور هم سره خراب شي او د نړیوال ټولنې هغه کوم نسبي یا هغه کم اعتماد شې دی هغه به هم کم شي او وضعیت به له بده بخته ډیر زیات خراب شي.
مننه هم در ساده سب تاسو وای پکې.
مننه کورودان. له بده مرغه هم ژوند پته ده او هم غنم لاندې دي دواړه خواو کې نیمګړتیا وینم. په ځانګړې توګه دغه د دوهی قرارداد اصلي لامل دی. د دوهی قرارداد د تیر نظام د سقوط اتی لامل شوی دی، بغیر د کوم ګارانټۍ نه، بغیر د کوم نړیوال تضمین نه دا کار پیښ شو او اوسنۍ حالت هم چشته د دغې نیمګړتیا او کوم نیمایي برخه په کې نړیوال په خپل ملامت دي او نیمایي نه زیات په کې ملامت دي، په ځانګړې توګه امریکا او د متحدین. نو طالبان ته هم پکار ده چې کچېری غواړي سره چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي او د افغانستان راتلونکي روښانه بسیا غواړي تر ټول د مرخدې د افغانستان ملي ګټو ته لومړی توبر کی او د افغانستان نیمه بدنۍ چې فلج کړي دا هغه ته دروازې خلاصې کړي، تعلیم او د کار او پر دغه ترڅنګ
دغه دغه نورو پلمو چې ورته دوی ته جوړیږي د دغه پلمو دپاره د لاره نه خلاصېږي، د دې تبرګې ته د لاس نه خلاصېږي، او بله جګړه د افغانستان ته نه راکاږي. زه په دې باندې باور لرم چې تلاشونه جریان لري د سیمې د هېوادونو دپاره هم او ځینې نړیوال دپاره هم چې یوه بله جګړه پر افغانستان وتپي، چې دا د افغانستان په ګټو نه ده او د افغانستان ملي ګټې په خطر کې اچي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه صادق چې د ازادي رادیو پی دی 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې وکړې. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم په څو شیبو کې زموږ همکار فرشتنګا